افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. د جنیوا د کنفرانس د ګډونوالو د مرستو د څرنګوالي په باب هم د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واورئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. ایران د برېټانیا او استرالیا ته به کایلی مور ګریربرټ له بنده خوشې کړله. د نړۍ د فوټبال یو بیساری لوبغاړی دیګو مارادونا د شپېتو کلونو په عمر مړ شو. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویټرز خبری اژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو ادباو ته په موقتي ډول بندې شوې دي. د دې ډلې اکثره اسلامي هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربی اماراتو د نوي ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوې، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړل شوی. دا بندیز نږدې دوی میاشتې وروسته تر دې لګېدلی چې ابوظبي له اسرائیل سره د ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. وبکې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر جا هوینګ د چهارشنبه په ورځ وویل له کرونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې 1,000,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې چې د چهارشنبه په ورځ خبرې کړې، د کرونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسیدلې دي. په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست په وینا سکل تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي دي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. له ښځو سره د تشدد د مخنیوي په هدف د کندهار د ښځو چارو د ریاست او یو ایس ای ډی محسی په همکارۍ د ګډ ورکشاپ په ترڅ کې چارواکو دا خبره وکړه. دا ورکشاپ د 14 ورځو په مخه و چې پرون پای ته ورسید. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اتکزی ویل روان کال د ښځو د حقونو د خوندیتوب او ورکړې په هدف 1200 ښځو او نارینهو د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې برخه اخیستې ده او دا لړۍ دوام لري. د اصلاح شوو غنمو د تخمونو د ویش دوه پروګرامونه په کندهار کې پیل شول. یو پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت له انکشافي بودیجې تمویلیږي. د کندهار د زراعت رئیس سید حافظ الله سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 618 میټریک ټنه غنم اصلاح شوي تخمونه منګه بزګرانو ته په 1500 کې توزیع کوو.
بل پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې فاو په مرسته پلی کوي چې په 312 کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشي. کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې زراعت وچکالۍ اغیزمن کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د برېټانیا او استرالیا تابع کایلی مور ګیلبرټ له بنده خوشې کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګیلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی وړي درې او ایرانیانو په بدل کې آزاد شوه. د ایران د دولتي آژانس د یوې پاڼې د خبر له مخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي وو د مور ګیلبرټ په بدل کې خوشې شول. مور ګیلبرټ چې د میلبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاد وه، د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په 10 کاله بند محکومه شوه. په وروستیو میاشتو کې پر ایران د اغلی ګیلبرټ د خوشې کېدو لپاره نړیوال فشارونه وروسته تر دې زیات شول چې په زندان کې د دې روغتیایي وضعیت د خرابۍ راپورونه خپاره شول. آذربایجاني سرتیری په ناګورنه قرباخ کې د چلبچر سیمه ته داخل شول. د هغه سیمه د چارمنستان له آذربایجان سره د شوی تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. د ناګورنه قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږونۍ جګړه وشوه. تر دې وروسته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانه میاشت د روسیې په منځګړیتوب د سولې تړون وشو چې د هغې له مخې دا په ناګورنه قرباخ کې درېیمه سیمه ده چې آذري پوځیانو ته سپارل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون داسې تصویرونه خپاره کړل چې پوځیان په ناګورنه قرباخ کې پر یوه سړک د واورو پر سر د ماینونو پلټنه کوي. د نړۍ د فوټبال یو بې ساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون پر پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ، مارادونا یې کپتانو. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتانو چې دا لوب ډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پای لوبه بایلوده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې پر پرونو کې به واورې چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای د جنیوا کانفرنس په ورستۍ اعلان کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریز روښانه شو. ولې د جنیوا کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟
فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومتونه کې انعطاف ونکړي دوی مرستې درولی شي.
په دې اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر او رئی د غزنی د ښځو چارو رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په دې ولایت کې کمې شوې، خو بیا هم په لرې پرتو سیمو کې شته.
هر فنانات ناپسند چې دوی نسې کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خشونت سته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعات کې به واورئ چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحدو ایالتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ.
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میرمن پروین و داخلک بود.
په افغانستان کې د هوا په چپو د کومو سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره خپرې شوې. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات اوریدلی شئ، او د اساسي بشري حقونو بله اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. اروپای ټولنې په افغانستان کې سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن به پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پر نړیوال ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریز روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د ارزښتونو ملاتړ وشو، ټینګار وشو چې د ټولو حقونو رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلي دي چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریز روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد سولې او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوې کوي. دا چې افغانستان چې پرمختګ وکړي په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندې شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارډ ډالر مرستو ژمنه وشوه، چې په دې کې 1.2 میلیارډ ډالر د اروپایي ټولنې وي. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
1. We agreed on a political and development program. Very much
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې استازې دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشارې سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرنس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
ولې د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟ د هغه پوښتنه د چفرې بازهر د اقتصادي چارو لپو وحیدالله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کړې.
اوس خو هغه شرایط فرق لري. څو فرقونه پکې راغلي دي. پخوا د مرستې د څلورو کلو لپاره وي او د سی کنډیشنل یا په مشروط شکل باندې نه وي، ولې اوس خو د مرستې د څلورو کلو لپاره دي، د یو کال لپاره دي او دوی به ارزیابي کوي او بل هیوادونه پکې شرایط لري. فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته، که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي. نور هیوادونه هم د بشر حقونه، ډیموکراسي، اوربند، مختلفو هیوادونو چې مرستې کړي دي خپل شرایط وړاندې کړي چې کوم هیواد شته ژمن دی او که دغې ته کار ونه شي نو دوی خپلې مرستې درولی شي. دا داسې مرستې نه دي چې لکه 2016 کال کې چې ژمنې د څلورو کلو لپاره وشوې، حساب وانه خستل شو که فساد و که هر څه، خو مرستې کېدلې. ولې دا ځله دا مرستې دغسې نه کېږي؟ ځکه تیر ځل حکومت تعهدات ښودلي وو او وعدې یې کړې وې نړیوالې ټولنې سره، ولې متاسفانه چې په هغه وعدو کې پاتې راغی همدا علت دی چې د نړیوالې ټولنې باور په افغان حکومت باندې کم شوی دی او مرستې را کمې کړلې.
تاسو مې یادونه ورته وکړه چې د مرستې په مشروط ډول وي، البته ځینو هیوادونو یو کلنۍ مرستې اعلان کړې او دوی ویلې چې هر کال به د یو ځانګړو میکانیزمونو له لارې دغه کومې مرستې چې سوي دي هغه به ارزوي، بیا به د هغه په حساب باندې نورې مرستې هم اعلانوي، یعنې کال په کال به دا ډېروي خپلې مرستې. تاسو فکر کوئ څومره به افغان حکومت وتوانېږي چې دغه شرایط پوره کړي؟ دغه کوم شرطونه چې دی دي ته په کتو چې په تېرو شلو کلونو کې تر ډېره لپاره مرغه افغان حکومت ډېر بریالی نه وو.
شل کاله اوس سره موږ مقایسه کوئ، ځکه موږ مقایسه کوئ چې په اولو کلونو کې، یعنې د 2010 کال نه وړاندې، تقریبا 80% مرستې ډونر ایجنسیانو، تمویلونکو هیوادونو یا ډونر ایجنسیانو هغه نړیوالو موسسو ته ورکولې. په حکومت کې وایي چې ظرفیت نه و. بیا چې د کابل کانفرنس جوړ شو، حکومت غوښتنه وکړه چې دا مرستې باید د حکومت لارې ولګول شي. حکومت کې اوس دا ظرفیت پیدا شوی دی چې دا مرستې ولګوي. ولې متاسفانه فساد په افغانستان کې په حکومت کې، البته په کلتور بدل شوی دی. په دې وروستیو کې بیخي دا فساد محدود شوی دی. ارګ ته تدارکاتو کمیسیون که تاسو وګورئ، نور قراردادونه که تاسو وګورئ، یا داسې هوایي پروژې که تاسو وګورئ، دا ټول یعنې منحصر شوی دی یوې کړۍ ته. نو ځکه د دنیا مرستې په افغان حکومت باندې کمیږي. بله مسله چې لویه سیاسي مسله ده، په تیرو شلو کلو کې هیڅکله د سولې پروسه دومره ګړندۍ شوې نه وه. افغان حکومت د خپلو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته یا امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه وه ناسته، توافق ته نه وه رسېدلي. اوس حالات بدل شوي دي. نړیواله ټولنه نور له افغانستان نه، بالخصوص امریکا، ستړې شوې ده. خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، مرستې خپلې کمایي. څنګه چې دوی ځواکونه وځي نو طبعا مرستې به هم کمیږي. خدای دې ونه کړي چې دوی اقتصادي مرستې کمې شي، نظامي مرستې دې کمې شي. درسته ده، مګر اقتصادي مرستې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي که کمیږي.
د اقتصادي چارو په وحیدالله غازی خیلو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم، تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی، باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه، د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام کې 2 ساعته بیا هم د جنیوا په کانفرنس په نتیجو غږیږو. په دې کانفرنس کې له افغانستان سره شوې مرستې او دا چې دغه مرستې به د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي د هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې څیړو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربن غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه د سیشن بی په ورځ د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې هم شوې وه. نړیوالې ټولنې پر اوربن ټینګار کړی و. دا غو موضوع چې تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او پر دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. خو نړیوال ورسپانو هم د جنیوا کانفرنس ته ډیر پام اړولای دی. فریبا ظاهر ته بغښ شو.
څول وی دي زورا سنیو د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پر ژمنی مقاله لیکل دي. شاو خاصلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ژنیو کې په دوه ورځنی کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 1.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنی وکړه. وال سټریټ جرنل لیکلی چې تمویلونکو هیوادونو خپل مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړي دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12مې په دوحې کې پیل شوې، خو لا تر اوسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی شوی. وال سټریټ جرنل لیکلی چې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنۍ شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویورک ټایمز ورسپانې بیا لیکلی چې افغانستان سره په داسې حال کې چې له پراخېدونکو تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دی، د لږ مرستې ژمنه شوې ده. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې 15 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس د مرستې شاوخوا 2 میلیارډ ډالر راکمې شوې دي. نیویورک ټایمز لیکلي امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سره سره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستانه وځي چې تمه یې نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورسپانې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 140 پیته ملکي وګړي وژل شوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یو بل زمینه هم درلوده او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو شودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزې ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جنیف تر کنفرانس یوازې څو ورځې د مخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوی غړي وګمارل.
ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او 30 دقیقې دي. پرون د نومبر 15مه په نړۍ کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي ورځ وه. ملګري ملتونه هر کال د دې ورځې په لمانځلو سره کوښښ کوي چې خلک د ښځو حقونه درک کړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخیستل شي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول کیږي، اوس مهال د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ښځو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ور سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ویس پیښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمیر 340 وو. د غزنی ولایت ښځو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی دی. شکوریا ولید د دې علت خلکو باسواده کېدل او د ښځو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سې شنبې په ورځ د نومبر پر 14مه ازادي راډیو ته وویل په لری پرتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د سش کال نه خوشونت کم شوی ده. زه نه وایم چې په غزنی کې خوشونت نشته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتی لري دوی ناراضي یا هرفنانات ناپسنده چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي، خوشونت شته. خوشبختانه د نورو ولایتونو خوشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړي چې د چارواکو په وینا د تیرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپل لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نا دولتي موسسې کوشش کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته د ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت شوي دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کیږي.
عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګه ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت پریکړې کوي.
دا چارواکو د ادعاو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمی ده. هغې د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
مخ حتی څو ځلې د بشري حقوقو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، ترڅو حداقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. مخ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې حل ته خپل ستونزې شریکی کړي.
ځنه کاسته شنه و مورید توجه قرار بگیره.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منه کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زور پر هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
په ډیرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت.
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له ازادي راډیو سره اوسئ.
په کندوز کې د ښځو د حقونو د دوی د کاري بوختیا او د غرض د ښځو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب نور له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان پر راپورټ کې واورو.
د کندوز په خرابات ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. کولا کاکړ په دیاړه ازادي وروړي ته موبایل
د وکاله کې زل پانتون څخه فارغ شوم او ادبيات رشي څخه خپل منو غوړم وظیفه وکم او فعلا د خپل کور کې د حياتي مرکز مې جوړ کړل. داسې شلته نجونې کانم دي زموږ هدف دا چې د نجونې هم حياتي ذکر او د حياتي ترڅنګ د خپل ذکر ته هم دوام ورکړي او لیکو لاسي ذکر تر خصوص او کولای شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغله کاکړ وای په دې مرکز کې د شوزو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بل خو هغه شمیر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم فپر ما درس ویلای اوس ما نور ستونزې ویغله خاطر ما درس ویلای نه شو وصل تر غلم د مسکه هم لیکو لاست ویزه کوم درس هم او هم حياتي کوم سید ما ستونزې حل شي. زما په شان دلته ډیر انجن دي سید مکتب نه دی ویلای درس نه دی ویلای ستونزې در د وصل تر غلي کار کوي هم سوادموزي درس وی او هم حياتي کوي.
یو شمیر لوس شز د خکلاکا کړ په چیر د تشبوس برخه انتخابوي خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. دا چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره شزو ته څومره زمينه برابر ده د کندوز ولایت د شزو چارو له ریاست مې وپختل. د دغه ادارې رئیس نسیبې هولکر په دیاړه آزادوی روډ ته وویل
ما بشتر میخوایم زمینه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
موږ هڅه کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي او خپل حق ته ورسیږي
په کندز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دی چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي نه ده ورکړې او کرملین ویلي چې صبر کوي په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر پر راپورټ کې
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر شی جین پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخې شي چې د دواړو له ګټو سره هم ژغوي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشرۍ په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه خود چین ولسمشر شی جین پینګ تر اوسه انتظار و ځکه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپله ماتې نه ده منلې د د ادارې د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي لګښت واخلي د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهمه ورځ ډونالد ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه شی جین پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې کرملین د سیشن بی پورس وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی د دسمبر په 14مه به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 20مه د لوړې مراسم ترسره کړي
ستاسو له پیغامونو
ولات ما سره مې کنه هاش اڅخه ورته ما پیغام دا غوډی چې دا دولت وای دا کنټرول په چې کتن چې کو دا غوډی یو څه نظر اترو کې او یو څه باید مالیه پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې هرات ادرس کړي لاس کاټو چې دام زونه وځي د هرات ادرس کړي په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو وروسته دا غوډی کې پیښ چې ډیر زیات افغانان یې چې دان کړي ته پین کړي دا باید د دوه درې مټوانان نو جرمن سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه د دوه ورځې نه ځکه انسان یو ورغل چې کوي دوه مړ توبه کوي مونږ دی توبه نه کوي چې درس نه اخلي ار ورځ د دې چرکا دی ار ورځ د دې چرکا دی دا پیغام او شوه وخت ته پامن
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبار او شان یو هم نشته یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوي هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د زیاتې په خوښه هم برې څلور کلی او ډېر کیفیت کمزوري وي څنګه څنګه مشکلات ور باندې حل کېدل اوس د پاره هغه هم وجود نه لري کوي نو ولایتي چارواکو دا شند مخابرات او اړوند فرماندانو څخه مهمه ده چې زموږ دغه مشکلات ته لاسرسی وکړي. ډیر مننه. السلام علیکم.
زه حنیش راسان نه کنه ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه پخپله مایوب یم. د 1400 کال ماس کې بېخي 1 روپۍ نه دی راکړی. د 1400 نه 1800 روپۍ راکړي او نو څلوي راټول مبارې ورکوي. دا زموږ آواز لوړ کړو چارواکو صاحبانو ته ورسوئ. ډېره مهرباني به مو. السلام په احترام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په حسابتون کې ماشين کې مو پرخیو د خبرونه دوه منیمای ته ورسیدو. وړاندې د جون پښيبو اونیس پروګرام کې به واوري چې د کوم افغان سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي رادیوزون لخوا چې د لومړي ځل لپاره د کابل رادیو او بیا افغانستان رادیو او تلویزیون ورسره راغی، د دوی لومړی سندرې لا رادیو خبرې شوې. او د اساسي بشري حقوقو بلونی ځای خبرونه هم مهیروي. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوی ویزو پر ورکړه بندیز ولګو. رویترز اژانس د یوې سرچینې په اسناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوې. علت هم امنیت ته اندېښنې یادې شوې دي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر ژاهوینګ پرون وویل له کورونا سره په افغانستان کې د مبارزې په خاطر سیول دا مرسته کړې ده. په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي سکال تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمیر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. ایران د بریتانیا او استرالیا ته با کایلی مور ګریلبرټ له بنده خوش کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګریلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شو. آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې چلبجر سیمه ته داخل شول. د هغه سیمه ده چې ارمنستان له آذربایجان سره د شوي تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. او د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. د دې او نورو خبرونو تفصیل کې غواړی به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو ونې خبرونې ته.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونې ورسمو به هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري، په دې اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو
که
د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کو چینه کې دیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که علمي اړخ په دې اړه غږیږو نو فساد څه توای؟
په لومړي سر کې تاسو ته اساسي محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو د ته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، اغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس